مشال لري دا په خبرونه کې تاسو کوربه ګل اعظم تاسو ته هر کله وایم دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاکستان او نړۍ په اړه له رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی په کورم کې تازه نخټو کې سلور کسان ولول شوی او اته ژوبل شوی دي د پاکستان په پارلمان کې د آئینی ترمیم لپاره د ځانګړي کمیټې مشر وای چې شپږم آئینی ترمیم مسوده په متفقه توګه منظور کړل شوی ده او اسرائیل ویلي دي چې د حماس مشر یحیی سنوار یې وجل دي اوس د خبرونو تفصیل د کورم د شنګک اوسیدونکو او مقبلو ترمن په نخته کې سلور تنه وجل شوې دي د پاړه چنار د مرکزی روختون مشه ډاکټر میر حسن جان بیګا مشالو دي چې په پیخه کې اته تنه جوړ شوې هم دي دوی ساته بي چې یو کس روختایي وضعیت خراب دي د سیمو اوسیدونکو وای چې نخته پر مازیګر پیل شو چې تر شپې ناوخته پورې روانه و تر اوسه د نخته لامل معلوم نه دي خو دواړه لوري یو بل په پیلولو او تور نه وي د کورمه تنظیمي له د پیخي په اړه رسمن اس نه دي ویلي د په داسال کې دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د گاډو په کاروان په حمله کې ولستنه وژل شوی ول د پاکستان په پارلمان کې د آئینی ترمیم لپاره د ځانګړي کمیټې مشر او پیپلز پارټي مخکښ خورشید شاه نن د اکتوبر په 13مه ویلي چې د شپږم آئینی ترمیم مسوده په متفقه توګه منظور کړل شوې ده په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې وروسته خورشید شاه خبرونه کوي چې کمیټې د متفقه توګه منظور شوې مسوده سبا وفاقي کابینې ته د وړاندې کولو سفارښتنه هم کړې ده نن کمیټې ته د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړ شو او ټولو په اتفاق سره د دې منظوري ورکړه دا به کابینه منظوروي په دې کې ټولو مخالفو ګوندونو سفارښتنه هم شامل کړل شوې دي د بهر مشتو پاکستانیانو ته د ووټ چولو لپاره هم سفارښتنه شوې ده نوموړي زیاته کړه چې سبا به وفاقي کابینې د دې آئینی ترمیم مسودې منظوري ورکوي خو د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم ویلي دي چې سیاسي ګوندونه په آئینی ترمیم تقریبا اتفاق ته رسیدلي دي او هڅې روانې دي چې ټول پرې اتفاق وکړي بلاول بټو نن په اسلام آباد کې د خپل ګوند پارلماني غونډې ته په وینا کې ویل چې د دوی هڅه دا ده چې په میثاق جمهوریت کې لولس سره کړې ژمنې د سیاسي اتفاق لالاري د شپږم آئینی ترمیم بشپړولو سره پوره کړو د زیاته کړه چې پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام او مسلم لیگ نون په عدالتي اصلاحاتو اتفاق کړی دی او دوی به خپل سیاسي طاقت سره په آئین کې بدلون راولي د ویل چې د مولانا فضل الرحمن ټولې جایزې غوښتنې او شکایتونه تیر شپه وزیر اعظم ته وړاندې کړل شوې دي تر دې مخکې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې مرکزی حکومت د پارلمان غړي نسی زوروي او فشار ورباندې اچوي چې په آئینی ترمیم کې ملاتړ وکړي دا په خبر های کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د وکسيزه بنچ د خیبر پختونخوا له چارواکو څخه د خراب امنیت په اړه سپیناوي غوښته دي هغه بنچ یا جرګګۍ پرون په خبر کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اوریدنه وکړه د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي محمد مشال لیتوبي چې د نامنې لوجي وکیلان ججان او د عدالتونو کارکونکو له غواخونو سره مخامخ دي د مور زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو کې د امنیت وضع دومره خراب شوی چې د ټانک او جنوبي وزیرستان عدالتونه ډېر اسماعیل خان ته انتقال کړل شوی دي پردغه اړه مشال رادیو سره په خبر کې د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل ویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات پورته کړي دي د مور زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي جواب ورکړي پیښور های کورټ له صوبایي او وفاقي حکومتونو څخه د لیکلي جواب غوښتنه هم کړې او اوریدنې د اکتوبر تر 23مې پورې ځنډولې ده اسرائیل ویلی دی چې د حماس مشر یحیی سنوار یې وجل دی د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې سنوار په غزا تړنګ کې د عملیاتو پر مهال وجل شوی دی حماس الله د نوموړي د وجنې په اړه سندې ویلي دو شپېته کلن سنوار په اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر 8 د حمله پلان جوړونکي بلل کېده هغه بیساری برید چې په فلسطینی تړنګ کې د اسرائیلو د رواني جګړې لامل شو اسرائیلي ځواکونو هم په خپل رسمي ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومیده د سنوار وژنه تایید کړې چې ورسره په سکم دریو میاشتو کې ایران پلوی حماس او د دویم وار لپاره یې رهبر شو. نوموړی د جولای په پای کې د حماس د بخوانی مشر اسماعیل هانیا تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر مقرر شوی و. حماس امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډله ګرځولې ده. امریکایي ولسمشر جو بایډن بیګا جرمني ته تر رسیدو او له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبرانو ته ویل چې په غزه کې د اوربند په لور د تګ وخت راغلی دی. نو مولزات اکړه چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن به په راتلونکو ورځو کې منځني ختیځ ته لاړ شي چې د یرغمل شوو کسانو آزادولو او په غزه تړنګه کې د اوربند موافقې د عملي کولو په لارو چارو بحث وکړي. وروستی خبر د کرکټ نن د پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ لوبه کې انګلستان ته په 150 منډو ماتې ورکړه. په ملتان ښار کې د اکتوبر په 15مه پیل شوې د هغه 15 ورځنۍ سیالۍ پر مهال لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او په لومړۍ پاڼه کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو 375 منډې وکړې. په ځواب کې د انګلستان لوبډلې 291 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دویمه پاڼه کې پاکستان 221 او انګلستان 144 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وړاندې د انګلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په لومړۍ ټیسټ سیالۍ کې په ماتې ورکړې. بعد انګلستان کرکټ لوبډله دا وخت پاکستان په سفر ده او درېمه ټیسټ لوبه د اکتوبر په 24مه په راولپنډي کې کیږي. دا د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مل مشال رادیو اوریدل او که چر را سر رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د خیبر پختونخوا په کورما ضلع کې په تازه نښتو کې څلور کسان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو فعال وایي
situation out of control, the unemployment is that the غریبی ډیره زیاته ده. انسان اولین ترجیح چې دا هغه ژوند دی، هغه محفوظ نه دی، خو چاته ازادي نشته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هغه 15 افغانان اسلام آباد ته لیږدولي چې بلوچستان های کورټ د خوشې کولو امر کړی و. د عدالتي کاروایي د سترګو لیدلې حال درته بیانوم. د خبر پختوخوا د خلک سانګي په زندانونو کې د بندیانو ته د خوړو په فهرست کې زیاتوالی راوسته. خو د بشري حقوقو وکیل شبیر گیګیانی وای دا ناکافی دي.
کوم چې مینو په خوا د سره روانه دی ایون اغم چاته نه د پروایډ دی او ماغه دالو یو د پکړې خړې روبه په ټکړې وغار چاله ورته.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره. مشال رادیو تاسو غواګي خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې باوردل. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شینګک د اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نخته کې څلور تنه غوژل شوي او اته ژوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د یو ژوبل کس روغتیایي حالت نازک دی. چارواکي او ځایي اوسیدونکي دا هم وایي چې نخته پر مازیګر پیل شوه چې شپې ناوخته پورې دوام درلود. دواړو خواو پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. نور تفصیل د سیمینا د مشال لوی خبريال طارق اورگزی راکوي.
په کورما کې د شینګا کوسیدونکو او مقبلو ترمن د انخطو پر وخت له دواړو ډلو دولس تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پړچنار هډ کوارټر هسپتال مشر میر حسن جان پر 18 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي د زیارت پر ورځ اچانک د بسو پر مقام دواړه ډلې په خپلو کې ونخلېدل چې پکې ځاني زیان شوي. جان زیاتوي په انخطه کې شوی یوازې هسپتال ته له شینګک دوه مړي او 15 زخمیان راوړل شوي چې پکې د یو زخمي حالات ښه نه دي او باقی لا خطر بهر دی.
ټوټل 7 کسان مزدیګر نه ونی 70 سو فار متریسیو شوی دی چې دوه ډډ باډیز وو 15 کسان چې کوم وغه او کې انجرډ وو. نو تقریبا چې مزدیګر ټیم باندې دا وکړ شي وو متهغه نتیجې کې به دا 7 کسان ریسیو شوی دی.
په کورما کې دان خطه تر هغه شوی چې پر 12 اکتوبر د مقبلو پر کنوایي د بریدلا عمله ولستنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. که څه هم د انخطې پیل د شینګکو او مقبلو ترمنځ وشولو خو وروسته بیا په دغه کې د کونج الیزو او نستیکوټ خلکو هم برخه واخیستله. د شینګک ځایي مشر حاجي زمین حسین مشال رډیو ته د جمعې په شپانه وخته ویلي په بسو کې د توتک دوه تنان وریجې په ریبلو لګیا ول چې ورباندې په موټرسایکل راغلیو کسانو برید کړی. د حسین په خبره په برید کې یو تن وژل شوی، خو بل د ډزو پر وخت د زړه اټیک راتلو له کبله مړ شوی دی. حسین دا هم ویلي کله چې په سیمه کې برید وشولو نو سمدستي چیغه په ګړیدلو له کورونو خلک راووتل او پر برید کوونکو او د هغو په دفاع کې پر ناست ملګرو ډزې پیل کړې چې داسې جګړه پیل شوله. ځایي مشر زیاتوي که څه هم د مقبلو سره د دوی د ځمکو شخړې شته، خو معلومیږي دا چې مخالف فریق پر کنوایي د شوي برید بدل اخیستلو لپاره ورباندې دا کار کړی دی.
ځمکې لانجې خو خیر شته دي، خو لکه هغه خو عدالت کې چلیږي مقدمې، خو د څو ورځې مخکې یو هغوی هغه کې نیچا برید کړی وو، بیا ورکې هغه ګوډو کې کسان مړه شوي دي که نه، نو کېدای شي هغه بدلا دي اخیستلن.
بلخوا د مقبلو یو مشر فضل رحمان مولا دا الزام ردوي او وایي په سیمه کې دوی په اقلیت کې دي، نو داسې څنګه پر مخالف فریق یرغل کولای شي. فضل رحمان مولا مشال رډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې پر مسافرو تر شوي برید پس د شینګک نستی کوټ کوانجلزو پر خلکو فشار راغلی چې د هغې مخه اړولو او خپل ځانونه مظلوم ثابتولو لپاره د جګړو پیلولو هڅه شوې. مولا زیاتوي د زیارت په ماسپخین د دوی د 1400 او 1800 کالو دوه شپونکیو خپلې غواګانې څرولې چې ورباندې برید وشولو او بیا چې کله مقبل خلک راووتل نو سره جګړه پیل کړله. د شینګک په جنوب کې شاوخوا 2 کیلومتره په فاصله د مقبلو پر علاقه د مهاجرینو کیمپ دی، چیرته کې سمو دا وړاندې یو اف سی کلا هم جوړه شوې ده. که څه هم تر شپې ناوخته دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړې، خو په منځ کې د اف سي کلې د موجودیت له کبله جنگ هغلته شدت نه دی اختیار کړی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال لړی تاسې غواګی په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې حکومت د پارلمان غړي تختبی زوروي او ور باندې فشار اچوي چې په شپږویشتم آئینی بدلون کې دی ورسره مرسته وکړي. دا خبره د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر پرون کړی ده. خو نن د پاکستان په پارلمان کې د آئینی ترمیم لپاره د ځانګړي کمیټې مشر او پیپلز پارټۍ مخکښ خورشید شاه په اسلام آباد کې خبرونه ته ویلي دي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم مسوده په متفقه توګه منظور کړل شوې ده. خو د اپوزیشن ګوندونو چې کوم دا تور لګولې په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزې په دې رپورټ کې ورو.
د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت ته دوی غړي تختوي، ځینې زوروي او د پاره د دې چګنی دغه غړي دی راتلونکي شپږویشتم آئینی ترمیم کې د حکومت اړه تخپل رائے ورکړي. مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د مشر بیرسٹر گوہر خان په مشرۍ کې د دغه ډلې د غړو سره د خبرو اترو وروسته میډیا سره هم خبرې کړې.
هماره ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
یو اړخ ته همو سره مذاکرات کیږي، بل اړخ ته زمونږ پارلیمانی غړي زورول کیږي، څوک تختول کیږي. د جمعیت العلماء اسلام څو غړي دا وخت اغوا شوي دي، د هغوی بچي زما په کور کې ناشته، یو ته درکې ورکړې شوي، یو ته رشوت وړاندې شوي. که د حکومت دا رویه وي لکه څنګه چې د شاه محمود قریشي د انګور سره وشوه، زموږ د اختر منګل د ګوند د اسمبلی د زنانه غړي سره وشوه، د هغوی د سینټ د غړي شکایت هم راغلی دی. که داسې صورتحال وي او حکومت داسې ګامونه اخلي، نو موږ به مجبور یو چې د خبرو اترو لړۍ ودرو. د نېشنل ګوند مشر اختر منګل په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ هم د اکتوبر په 18 لیکلي، اسلام آباد کې د پر لا جزیا دفتر چاپی وهل شوی. د دوی د اسمبلی زنانه غړي نسیمه احسان په خپل کور کې بند کړل شوی ده او زوی یې تختول شوی. د دوی د ګوند سینیټر قاسم رونجو او زوی یې لادرکه شوی. اختر منګل د خپل د ګوند قائم مقام صدر ساجد ترین ایډوکیټ یو ویډیو هم شریکه کړې چې پکې ښکاري ځینې تنان چې ساده جامو کې د ترین سره خبرې کوي، یو پولیس غړی هم ورسره ولاړ دی. ترین ورنه ځینې پوښتنه کوي، ترین هم دغه ویډیو سره لیکلی دي. د اسلام آباد پولیسو د دوی په استوګنځای چاپه وهلې او د دې د ځورولو طریقه ده. ساجد ترین بیا دا هم لیکلی دي چې پر راتلونکي آئینی ترمیم کې دي د دوی د ګوند سینیټران هیڅ په دباو کې رانه شي. د مولانا فضل الرحمن د میډیا سره د خبرو په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر خان هم خبرې کړي.
هماره جو
ایم این ایز
زمنگ د قومی سملی او د سینټ غړی کته زوروي نو داسې قانون سازي او آئینی بدلونونو څه فائدہ بیا ایوان هم ستاده زور زبردستی او داخله هم ستاده څنګه قانون چې غواړي ته جوړ کا کته دا طریقه خپلوي نو موږ به دغه عمل کې شریک یو
پر هم اس پروسس میں شریک نہیں ہوں گے
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم د پارلماني غړو د زورولو غندنه کړي د اپوزیشن ډلو د دغه تورنو په جواب کې واکمن اتحادی وفاقي حکومت خلاص نه دی ویل البته په تیر وختونو کې چې د موجوده واکمن اتحادی حکومت سیاسي ډلې په اپوزیشن کې وي دوی هم دغه شان تورنه لګولې چې ګوند غړي د سنت یا د وزیر اعظم یا بیا د صدارتي انتخاباتو په دوران یا بیا ګینه د ځینی آئینی بدلونونو په وخت په دباو کې راوستل شوی دی شانه واسترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو
مشال لیدتا سی وګدا بخنی نړیوال سازمان ایمنس انټرنیشنل وای په پاکستان کې د بشری حقوقو پراخ سرغړونی کیږي دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ادارې کمیټې د اکتوبر پر 18مه او 13مه د هغو سرغړونو په اړه په جنیوا کې اوریدنه کوي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم وایي چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو سرغړونه یو لوی ستونزه ده حکومت وایي چې د بشری حقوقو په اړه نړیوالو موافقو ته ژمن دي او خپل مسؤلیت ادا کوي نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو
د بخنه نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د چهارشنبه په ورځ ویل چې پاکستان کې روان د بشری حقوقو سرغړونې تبا د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیټي بیا کتنه کوي د بیا کتنې دغه عمل به په جنیوا کې په 18 او 13 اکتوبر کېږي یاد رپورت لیکي چې پاکستان کې د پولیسو لخوا د مذهب د سپکاوي سره تړلې کیسونو کې ماورای عدالت کارویانې دغه ډول د عامو یا سیاسي وګړو د احتجاج پر ضد او د مخالفو ډلو مشرانو پر ضد عملیات او د دوی گرفتارولو نه علاوه پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچستان کې په احتجاجونو بندیزونو ذکر هم شته دی پاکستان کې د بشری حقوقو د سازمان د خیبر پختونخوا سیمه ایز مشر شاهد محمود مشال لیډو ته په دی باب لوای
ټولو کې امپورټنټ رائټس د خلکو د هغه ژوند دی هغه وایلیشن چې دغه په لوی پیمانه روان دی نو ته ماته دا وایا چې څه سچویشن دی زموږ ان ایم ډی اس کې هغه ډېر زیات ټارګټ کیلینګ ډېر زیات سچویشن اوټ اف کنټرول دی ان ایمپلایمنټ ډېر زیات غریبي ډېر زیات ده هغه بیسیک هیومن رائټس کم نه زموږ چې ټاپ کې دا انسان اولین ترجیح چې دا هغه ژوند دی هغه محفوظ نه دی خو چاته ازادي نشته چې زه هم دا بلاسفیم ملا چې دا کنه او چې څوک چې خوښ نه پاره وي دې ګوسخ کړی دی ثبوت نشته خایم دې خلکو لیونی ملک لو یار دا یار ګور دا خو دماغی ټیک نه دی کنه ګور ادارې جوړې دي قانونونه پاشو چې نو عمل چې پنه کې نو څه پیار
په پیښور های کورټ کې وکیل زاهد الله وای چې که عام وګړ دي که سیاسي کارکونان او که په پارلیمان کې ولسی استازي نو د هغوی هم د حقونو پام نه ساتي لکیږي او زور ولیکیږي او ځینې پکې تخته ولیکیږي هم او وای هست آئین او د قانون عملداری نخکاری
چې کوم موجوده حالات دی ایز ای کامن سټیزن ما د پاره خو ډیر زیات یو مایوس کون صورت حال دی تاسو ګوري چې سو کالډ امندمنټس د پاره د ایم این ایز او د پارلیمنٹیرینز بچی اغوا کیږي د هدا پورې تاسو به کتلی چې د یو ایم این ای 12 سال ماشوم هغه اغوا شو د تشدد یو انتها ده تاسو به کتلی بیگا زمو چې کوم ایم این ای دی زین قریشی دا کور والا غواشوا او بیا د شپې 12 بجې بازیاب شو او چا وی ګډاله والا چې کوم میډیا دا په میډیا باندې څه قسم پندیزونه روان دي یو میډیا پرسنل आवाज نشو چې ټول نو دا چې کوم حالات روان دي انتهایی حد تک تشویشناک دي زوی په پاکستان کې بشري حقوق دي کمزه
په خیبر پښتونخوا کې مدني فعال او بشري حقوقو فعال تیمور کمال وای چې کوم تنظیمونه دي او سیاسي ګوندونه او کماشومان او زنانه ټول غزمن دي
پاکستان کې د هیومن رائټس کوم حالات دی هغه چې ورځ تر ورځ کم طرف ته روان دي نو زما په خیال لا ټول نړۍ تخکاری دلته په تیرو ورځو کې چې کومه جرګه مونږه کې چې و د ریاست د طرف نه پاغي مانه چې کوم فایرنګ شوی او هغه کې شری کسان شهیدان کړي شوی او دین علاوه په بلوچستان کې چې کوم د مهرنګ بلوچ کوم احتجاجي دغه پاغي مانه د ریاست د طرف نه چې کوم تشدد شوی او دغه شان سیاسي طرف ته وګورو نو دلته چې کوم سیاسي پارټیان کوم احتجاجونه کوي پاغي مانه چې کوم بندیزونه په یو آزاد ریاست کې په داسې قسمه اکټیویټي دوی باندې پابندی لګول دا د هیومن رائټ ډیر غټ وایلیشن هم هم دی. دې سره سره کدلتم زنانو د حقوقو حوالے سره خبر کو ماشومان سره چې کوم ظلم زیاتې روان دي. نو یقینا جی په پاکستان کې د هیومن رائټ سکم سچویشن دی هغه ډیر زیات بدتر دی.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل پاڼه پور شوی رپورت کې لیکي چې د بشري او بنیادی حقوقو په اړه پاکستان بیا کتنه په یو مهم وخت کې کیږي، ځکه د دوی په وینا چې هیواد کې دا مهال د بشري حقوقو سرغړونې مسلسل او په غټه کچه روانې دي او باید پاکستان حکومت په دې اړه هیواد کې د بشري حقوقو عملي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې چې کومې اندېښنې دي د هغې لرې کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. تېر میاشت پاکستان د قانون او بشري حقوقو وفاقي وزیر اعظم نذیر ترال په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وینا پوښت ویلي وو چې پاکستان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کنوینشنو باندې لاسلیک کړی یو هیواد دی او موږ ته خپلې ذمهوارۍ معلومې دي او موږ به ارومرو په دې اړه خپلې ذمهوارۍ ترسره کوو هم. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو تاسو غواګي د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیزه جرګه غي پرون د خبر پښتونخوا پر امنیتی وزي اوریدنه کړی ده. دا سوبې د وکیلانو ټولنې د اکتوبر په 14مه په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړی وو او ورسخه غوښتلی ول چې لوړپوري چارواکي دي ورور غواړي او ورسخه دي د خراب امنیت په اړه سپیناوي وغواړي. د وکیلانو ټولنې مرستیال مشر مشال لوتی ویل چې د نامنې لوجې د وکیلانو، قاضیانو او عدالتي کارکونکو چارې اغیزمن شوې دي. سرکاري وکیل بیا وایي ژر به د امنیتي اقداماتو په اړه عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
په پېښور های کورټ کې د عدالت مشر قاضي اشتیاق ابراهیم او وقار احمد باندې مشتمل دوه تنی بنچ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د هغه ریټ پیټیشن اوریدنه وکړه چې پکې په صوبه کې په خرابه امنیتي وضع او په خصوصي توګه په جنوبي ضلعو او کورمه کې په روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه شوې وه. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د ټولنې مرستیال مشر او د دې قضیې وکیل صادق علي مومن د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل
ریټ کې زموږ مقصد دا دی چې زموږ په صوبې کې د لا اینډ آرډر سچویشن ډېر خراب دی او ورس سچویشن دی. په دې حالت کې زموږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سب آرډینیټ جوډیشری دي انډر د تھریټ دي، اوس اقدامات نشته د گورنمنٹ طرف نه. مونږ دې کې صوبائی حکومت پارٹی کړي دي، آئی جی پی، چیف سیکرٹری او انٹیریئر منسٹری فار دا فیڈرل گورنمنٹ، خصوصا په جنوبی اضلاع کې د ٹانگ، کلاچی، دربن، ساؤتھ وزیرستان، دا ټول عدالتونه د سیکیورٹی په وجه چې کوم دي مین سٹی یعنی ڈی خان ته شفٹ شو.
په پېښور های کورټ کې د پښتونخوا د حکومت په استازیتوب د صوبې مشر وکیل یا ایډوکیټ جنرال شاپیسل عثمان خیل د امنیت سمولو لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په اړه عدالت ته تیره ورځ معلومات ورکړل. شاپیسل عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د حکومت لخوا په دې لړ کې عدالت ته یو تحریری ځواب هم وړاندې کوي.
دې باره کې چې مونږ کم ګامونه غشتی دي، کم دغه فیصلې شوې دي، د هغې باره کې مونږ نه دغه نوټیسز دا راکړی دی او دغه غوښتی دي، جوابات یې غوښتی دي. نو هلته چې کم کم مونږ کارونه کړی دي، هلته مونږ د پولیس لپاره چې کم تعداد دی د هغې زیاتولو دپاره مونږ چې کم فیصلې کړي دي، دکه شانتې ډېر نور هم داسې سیزونه دي چې کم صوبایي حکومت کړي دي، د هغې جواب به مونږ تحریري شکل کې انشاءالله هغه جمع کوو به او عدالت په نوټس کې مونږ دا خبره هم راوسته چې دا خو دا سیزونه خو ټول مونږ ته په وراثت کې ملاو شوي دي، مونږ ګامونه غشتي دي، هغه به مونږ انشاءالله کمنګ ډیټ باندې جمع کوو د خیر سره.
پېښور های کورټ د بار کونسل د وکیلانو او د سرکاري وکیل د دلایلو د اوریدلو وروسته د امنیت په اړه په دې قضیه کې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته د تحریری ځوابونو راوړلو نوټس هم جاری کړو او د دې کیس نوره اوریدنه یې د اکتوبر د 3مې نیټې پورې وځنډوله.
مشال ته غوږ ونیسئ، او روانو چارو ځان خبر کړي.
مشرلو د تاسې غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د غیر دولتي ادارې سهار په مرسته هغه 15 افغانان اسلام آباد ته لیږدولي چې د بلوچستان های کورټ پرون د خوشې کولو امر جاری کړی و. په خوشو کې درې جنکۍ او دوه هلکان هم شامل دي چې یو نیمه میاشت مخکې د چمن لارې پاکستان ته ورداخل شوي ول. روسو بیا د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای نیولی و او ځایي چارواکو ته سپارلی و. د خیریه ادارې د مشرانو په خبره د یادو افغانانو مور اته میاشتې لمخې اسلام آباد ته راغلي او هلته یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د سیاسي پناه غوښتنې په خاطر درخواست هم دایر کړی دی. نور تفصیل ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
بلوچستان هایکورټ هغه 15 افغانان خوشی کړي دي. څوک چې د افغانستان او پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان د پلټنې د مرکزي ادارې اف آی ای لخوا د ستمبر د میاشتې په درېمه نیټه نیول شوي وو. د اکتوبر په 18 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې په دې کیس کې د بلوچستان وکیل نذیر اغا اډوکیټ راته وویل چې د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس محمد هاشم خان کاکړ او جسټس عامر نواز رانا د دې قضیې پر مهال سخت خوشنه خبره چې د فایل لخوا په نیول شو کې د یو کور یو 28 کلنه او بل 22 کلنه او درېمه 14 کلنه انجلۍ وه. دا ډول یو 8 کلن او بل 12 کلن الک شامل وو. په دې اړه مشکله د خیر شګړې د ادارې سحر د مشر او د ودود سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې یاد افغانان د 15 ورځو وروسته د چمن څخه د کوټې د شوزو وتاڼې ته را انتقال کړي وو. چیر چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته دوی نه هیوازي د یاد افغانانو سره هر ډول قانوني کومک کړی دی، بلکې نن یې د هوایي جهاز یا تیارې د لارې و اسلام آباد ته ولېږدول. پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن له لوري هم ډیری هڅې سوي دي. په کوټه کې د کمیشن د بلوچستان د څنګه پخوانی مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې وفاقي حکومت لخوا په وار وار دا هڅه وه چې یاد نیول شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي.
دا چیف جسټس صاحب خپل آرډر وکړي. چیف جسټس صاحب دا ویلي دي چې دا ریونین سي او ان ایچ سی آر ته ډایرکشن ورکړی دي چې دا کسان د مور سره ریونین کوو او هلته واستو. ان ایچ سی آر باقاعده ریسپانسبلټي د دوی غا اخیستې دي. قانونا خو چې ان ایچ سی آر یو چاته ډیکلریشن ورکوي، د ریفیوجی سټیټس ورکوي، بیا خو نو مرکزی حکومت دا اختیار نه لري چې هغه ریفیوز کړي. لیکن زموږ مرکزی حکومت په ضد و چې دا کسان موږ ریپورټ کوو، لیکن دا خوشایند فیصله رالی.
د نوموړي په خبره چې د یادو افغانانو مور اته میاشتې لمخه د افغانستان د هرات څخه په زخمي حالت کې و اسلام آباد ته راغلې ده، چیرې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو و ادارې یو این ایچ سی آر ته د سیاسي پناه غوښتنې په خاطر درخواست ورکړی دی. په دې اړه په وار وار د بلوچستان د حکومت د ویان شاهدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. د یادونې وړ ده چې افغان طالبان چې کله په کال 2020 کې د اګست په میاشت کې پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمني ترلاسه کړې وه، د هغه وروسته په زرګونو افغانان نه هواجه و بارانی هوادو ته ولاړو بلکه ډیره و بارانی هوادو ته د تک په خاطر اوسم په اسلام آباد کې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر ویان کیسر افریدی په خبره چې اگست کال 2023 وروسته شپږ لکه افغانان و پاکستان ته راغلي وو. په دوی کې د یو لک څخه زیات په لومړنیو شپو کې د پاکستان څخه و بارانی هیوادو ته ستانه سو. د نوموړي په خبره چې په دې کې څلور لکه د یو این ایچ سی آر سره هم رجسټر شوي دي. په دوی کې ډیری اوس هم د اسنادو د ستونزو له امله په بارانی هیوادو کې د سیاسي پناه په تمه دلته ناست دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی د رواني غړي نمای برخه ته راورسید. تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د کورمی د شنګک اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاړچینر د مرکزي روغتون ډاکټر میرحسن بیګا مشال ته چې په پیښه کې اته تنه ژوبل شوي هم دي. د کورمی انتظامی لا د پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاړو په کارما په حمله کې 18 تنه وژل شوي ول. د پاکستان په پارلمان کې د آئینی ترمیم لپاره د ځانګړي کمیټې مشر او پیپلز پارټي مخکښ خورشید شاه نن ویلي دي چې د شپږویشتم آئینی ترمیم مسوده په متفقه توګه منظور کړل شوې ده. په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې وروسته خورشید شاه خبرونه ته ویل چې کمیټې د متفقه توګه منظور شوې مسوده سبا وفاقي کابینې ته د وړاندې کولو سپارښتنه هم کړې ده. بل خوا د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې سیاسي ګوندونه په آئینی ترمیم تقریبا اتفاق ته رسیدلي دي او هڅې روانې دي چې ټول پرې اتفاق وکړي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی وو چې مرکزی حکومت د پارلمان غړي نیسي، زوروي او فشار ور باندې اچوي چې په آئینی ترمیم کې یې ورسره ملاتړ وکړي. د پیښور هایکورټ د چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه بینک د خیبر پختونخوا له چارواکو څخه د خراب امنیت په اړه سپیناوی غوښتی دی. هغه جرګه پرون په پیښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه. د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي محمد مشرۍ ته ویل چې د نامې له وجې وکیلان ججان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه اړه پرون مشرۍ سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل ویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمېر زیاتولو په ګډون یو شمېر مات پورته کړی دی. اسرائیل ویلی دی چې د حماس مشر یحیی سنواری وجلې دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې سنوار په غزا تړنګ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. حماس ډلې د خپل مشر وژنه تایید کړې ده. دوه شپېته کلن سنوار پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر 8 د حمله پلان جوړونکي بلل کېده. هغه بې ساري برید په فلسطینی تړنګ کې د اسرائیل د رواني جګړې لامل شو. حماس امریکا او اروپای ټولنې تر هغه ډله ګرځولې ده. او نن د پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ لوبه کې انګلند ته په 125 منډو ماتې ورکړه. لومړی ټیسټ کې انګلند پاکستان ته ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریم ټیسټ د اکتوبر په 26مه په پینډه کې کیږي. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو او ستاسو پام اوس د نور رپورټونو په لور راګرځوم. دا کمی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو تک راتګ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو 12مې کلیزې په مناسبت په پیښور کې غونډې ته ویل چې حکومت دې په خیبر پختونخوا کې د امنیت موضوع جدي ونیسي. په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې اسلام آباد له افغانستان سره په لارو محدودیتونه او دا راز مالي او محصولونه زیات کړي چې له وجې دواړه اخیزه د سوداګرۍ اغېزمنه شوې ده. پاکستان هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي په مغربي سرحد دی د تجارت لپاره کار وشي چې دې سره به د دواړو غاړو د پښتنو ژوند ښه شي.
دا همسایه ملکونو سره خصوصا افغانستان سره زمونږ رونه دي پښتانه اخوام دي دا غوی د خیر مونږ موادو چتاو خو په بارډر باندې چې رقم رکاوټونه دي دا غي په وجه زمونږ د خلکو روزګار په غي باندې متاثر کیږي دا غوی متاثر کیږي. په خپل داسو اختلاف په خپل ځای باندې خو کم از کم دا تجارت د دواړو ملکونو د منځ کې ضروری ده. دا غزه کو مریضانی یا راشی دلتا علاجو کی زمونگا خلق لاشی التا سا انویسمنٹو کی
نوموړي د یاد ګوند د دولسمې کلیزې د مانځرو په وخت د اکتوبر په اولسمه وطن کور پیښور کې د ګوند په لویانو غونډه کې دا هم ویلي دي. د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثره شوي خلک هم د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پښتانه دي. آفتاب شیرپاو چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او په مرکزی حکومت کې د داخله چار وزیر هم پاتې شوی وی ویل پاکستان کې د ترهګرۍ د وجې نړیوال نه غواړي چې ګینی دلته راشي او کاروبار وکړي.
چین هم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې حالات ټیک نه دي. دلته خپل باشندگانو ته ویلي چې دې صوبې ته به تاسو نه ځئ، دلته به انویسټمنټ نه کوئ. نہ دا زمون دا پارا دا فکر خبر رہا، نہ بامر مجبوری اختانہ کو پنجاب سنتزی نال تا دو نمبر سٹیزن پشانتے دی گڑنے کی گی سوکی داری والا ورکی بول پالس دا پارا او دا صورتحال زما پا خیال دا دے قوم چچا دے قوم دا پارا دے ملک دا پارا قربانی ورکڑے را چچا دا امن ماندے ہمیشہ چے سوک دا خپل روایات پاسداری کئی دا غوی کو دا صورتحالی نو دا ممتا قابل قبول نه دی.
د آفتاب شرپاو اشاره هغه پیښو ته وه چې څه میاشتې وړاندې د دسو ډیم کارکوونکو چینایانو او وروسته په کراچۍ کې د چینایانو وګړو په ګاډیو ډزونه شوي وو. په نتیجه کې ځینې وګړي وژل شوي وو. آفتاب شرپاو راتلونکی شپږویشتم آئینی ترمیم لانجمن وباله او ده وویل د دغه ترمیمونو په ځای په کار ده د ترهګرۍ د مخنیوي، د ملکي اقتصاد د ښه کولو، بېروزګارۍ ختمولو او ځوانانو له د ښه راتلونکي موقع ورکړی شي.
د ملک کو سیاسی عدم استحکامی ورسرا ورسرا دا دہشت گرد دا امن اغم نی دا ملک ترقی نہیں شکولے، معیشت زمونگا ترقی نہیں شکولے. اس خود حد پور خبر راغلا چاہے زمونگا آغا ملکون آغا مرگری چاہے چا سوک زمونگا مدد کئی اغویم پخپل ہر یو تقریر کم داوئی چاہے سو پور زمونگا خلکو تا تحفظ نہیں مونگا مکی نہیں شکلے چاہے سو پور دے ملک سیاسی استقام نی مونگا ستاسو آغا شانتی مدد نشو کولی.
دا غونډه کې اته قراردادونه هم منظور شو چې پکې اولنې قرارداد چې ګینی په ملک دی سیاسي اړې غړې ختم شي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی کار وشي. دویم قرارداد کې ویل شوی دی سوبې تر د بجلی ګټه او د هغې ترڅنګ ټول حقونه هم ورکړی شي. دریم قرارداد کې بیا ویل شوی چې افغانستان سره د دې هیواد ورورولۍ په بنیاد ښه تعلق بحال شي، تجارتي لارې دې هم آزاد شي. په نورو قراردادونو کې د بجلی تقسیمونکو نجی ادارو د ختمولو یا د هغې سره د شوي لوزنامو د خلکو خبرولو، د خوراکي شیانو په ګرانۍ د قابو موندلو ترڅنګ په فلسطین کې د جګړې خبره هم وشوه او وغوښتل شو د دغه مسلو د ختمولو لپاره باید ټول یو موټی شي او کار دې پې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ویدو تاسی غواگی دا شمالی وزبستان انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر وای چې د هغه ضلع په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د وړیا روغتیایی خدماتو رسول لپاره طبي کیمپونه جوړ کړی دي. محمد یوسف کریم بیگا مشال ویدو ویل چې هغه کیمپونه د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت او فوج په مرسته جوړ کړی دي. د ضلع اوسیدونکي د دې نوښت استاینه کوي خو له انتظامی غواړي چې هلته دي ټول روغتیایی مرکزونه فعال کړي او پکې د روغتیا پالانو یا ډاکټرانو شمیر هم پوره کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې و.
د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او صحت محکمې چارواکي وایي چې د ضلع په لرو پرتو سیمو کې د وړیا صحي کیمپونو لړۍ پیل کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د صحت اسانتیاوې رسول دي چېرته چې خلک د صحي سهولتونو محرومه دي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي صدا یوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صحت محکمې د غغام ستای غوښتنه کړې چې د غلطه د صحت مرکزونه چې بن پراته دي فعال کړل شي.
کیمپ انعقاد شری دا دا د استاین وړ دا ویلې چې د شمالي وزیرستان ډېرې لرې لرې علاقې دي داسې کیمپ ډېر صاف ضرورت ده اگر چې دا علاقې شي محکمه صحت مرکزی نه خوشتا خو د ډاکټرونو او د دوایي په شي ډېر کمای وي او په خاص کر چې کومې زنانا ډاکټری دي داسې میډیکل کیمپ سره د خلکو ته موقع باندې د صحت علاج مالجې ادا ورسي جی بل کیم تاګر تاګ کریے او مالی نقصان شي نو آ غیا د دې سره بچات شي داسې فری میډیکل کیمپینا دا مزید بنره علاقے شي او لګوي او ور سره د ایغه مرکزې نو تاسو خپل چې کوم مرکزې شي د ډاکټر کمای وي یا د دوايي کمای وي
د شمالي وزیرستان لرو پرتو سیمو خلک اکثره وختونو کې شکایتونه لري چې د دوی په سیمو کې د صحت مرکزونه غیر فعال دي د صحي سہولتونو د نشوالي سره مخ دي مرسیال کمشنر محمد یوسف کاری مشال ریڈیو ته وویل چې لرو پرتو سیمو کې خلکو ته وړیا درملنې په غرض میډیکل کیمپونو لړۍ ټولو سیمو کې ترسره کوي
هیلث ډیپارټمنټ د پاک آرمی سره په جوائنټ وینچر باندې د شمالي وزیرستان شه د لری پاتې علاقو د پر موږ د هیلث کیمپ او دو بندوبست کړی دا شه د لری علاقې دي کې اکثر خلک د صحت او ستونزو سره مخامخ دي اکثر موږ زنانا او ماشومان چې کوم دي ادم راغ نه لري شه دا دلته راشه خپل علاج وکي نو موږ ان شاء الله په بویا کې په د تخیل کې موږ هیلث کیمپونه لګولي د پاک آرمی د هیلث ډیپارټمنټ او ضلع انتظامیا په وساتت او په امداد سره به ان شاء الله موږ هیلث کیمپونه لګو د بارډر علاقو ته د خلکو ته د صحت په هغه کې مرسته ورکو ان شاء الله دا هغه به داسې جاری وي
ځایي خلک وایي چې د وړیا میډیکل کیمپونو لړۍ نور هم سیوا شي او د غلطه ګڼ شمیر صحت مرکزونه چې بن پراته دي حکومت او صحت محکمه یې نوټس واخلي د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي او دغه مرکزونه فعال کړل شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
مشال د تاسې اغواګې د خبر پښتونخوا داخله اسانګي په قانون او ضوابطو کې ځینې بدلونونه راوستي دي او په زندانونو کې بندیانو ته د خوړو په فهرست کې زیاتوالی کړی دی د نوې بدلون تر مخې به اوس قیدیانو ته سحر په ناشته کې پراټي او حلوا هم ورکول کیږي خو د بشیر خونو وکیل شبیر ګیګیانی وایي که حکومت وار له مخې د خوړو په ورکول شوی فهرست عمل وکړي نو د بندیانو د خوړو ستونزه به حل شي نور تفصیل لپاره خبره د خلدانی اسپدی رپورت کې ورو
نوی رولز تر مخه با قیدیانو ته دال غوخه لوبیا سبزی پلاو او بریانی هم ورکول شي د خیبر پختونخوا جیل خانجات محکمه انسپکټر جنرال عثمان محسود مشال ریډیو ته ویلي وړاندې نه هم قیدیانو ته مناسبه خوراک ورکول کیدو ولی دی کی نور خوالی راوستو د پاره رولز کې بدلون راوسته شوه دی دیوائی په دیبا 50 کروڑ روپے اضافی لګښت راځي
نو دا سی ایم سب وی چې دا د پیرازي خو چې لکه کې دیانو ته یو ښه خوراک ملاويږي نو د دې اطلاع فورن شو هغه نوټیفای شو او چې کوم اډیشنل آیټمز پکې ریکوایرډ دي هغه ټول جلون ته مونږه انسټرکشنز ورکړي دي چې دوی د کانټراکټرز نه هغه آیټم چې کم دي هغه سپلای آرډر ورکي او هغه ورته ملاويږي نو دا پکې انکارپوریټ کی په خپل مینیو کې
د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي مینیو کې بدلون پزې کوړاندې نه موجود مینیو باندې هم عمل درآمد وکړي شي نو کې دیانو تبا صحیح خوراک ملاويږي د ویلي په جیلونو کې 50% کې دیان زله په خپل خرچا روټي تیاری
کوم چې مینو په خپل د سره روانه دی ایون اغم چاته نه پروواید دی ما غدالو یو دیک په کړی خو ډیر روبه په کړی وغار چاله ورکی او بل دا چې د جیل اکثریت خلک چې کم دي تقریبا 50% بتا سو ته زوم نو دا غي ټول خلک خپل الته تنظیم کوي چې لګډیر های کلاس خلک دي هغوی له کورونا راځي ډیر داسې خلک دي چې هغوی هم په جیل کې خپل سیستم جوړ کړی دی او هغوی ځان له خپل کنټریبیوشن کوي خپل کوکي خپل سکارو په چولو باندې پخلی کوي
شنون کے لحاظ علی ہم در شبیر حسین کی گیانی سرا اتفاق کئی او وائی قیدیانو لپارا وڑان دینا سہولتنا موجود دی ولی عمل درآمد پی نکی گی لحاظ علی وائی قیدیانو تا چجیل کے کم خوراک ورکولی شی ہغا معیاری نوی
جیلیانو لچه کم غوخ ورکل کېدلا ذاتی طور ما ته پته ده یو داسې سپلایر ما پیژنده چې داغه سرنګ غوخه سپلای کول نو اده خوراک عام انسانانو نه د دې نه علاوه داغوی نور چې کوم د فروټو یا د نور سیزونو هغه وی ته ورکول هغه وی ته نه ملاوی د جیلیانو د قیدیانو لپاره د دې د نگرانی او موثره نظام پکار دی کوم سیزونه چې په مینول کې دي چې هغه عملی کړي شي بای بوک په دې موضوع باندې تل پکار دی او په دې حق لباندې د قیدیانو د خېګړې لپاره داسې اورونه پکار دی چې هغه د غزای نه روزي او د معاشره دی او خطون په حیثیت راشي نه چې د جرایم او یو نوې نفاق د ځان سره راوړي
خو آی جی جیل خانه جات وای دوی پوره هڅه کوي چې قیدیان ته معیاري خوراک ورکړي دی وای قیدیان د خوراک ځان لا په خپل تیاری
د جیل په لیول باندې د قیدیانو هم یو کمیټي وي او د خوراک چې کم دی د قیدیان ځان په خپل جوړي موږ سره افیشل کوک نه دوی ته په سکیلز باندې د خوراک ملاويږي کم چې اپروفډ سکیلز دي کنه او هغه قیدیان بیا په خپل په تندور باندې هم سالن هر څه په خپل جوړي نو لکه زموږ طرف نه نه ورته دویمه خبره ده چې هر جمعه چې کوم ډیسټریکټ جوډیشری دا سیشن جج او اډیشنل ډیسټریکټ اند سیشن جج هغه وزټ کوي زموږ د جیلونو هغه مینیو ګوري
د خیبر پختونخوا جیل خانه جاتو محکمې تر مخه دا وخت صبح کې درې دیرش جیلونه موجود دي چې پکې دیارلس نیم زره پوری کسان کې دي خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه زموږ په اپ باندې هم تاسو اوریدل شئ ترڅنګ د مشال ریډیو فیسبوک باندې خوخه کوي او یوټیوب هم پیغام تاسو تازه ویډیوګانی هر غړی کې کتلی شئ سس پام د نور رپورټونو په لور راغورځو په اسلام آباد کې یوې سړینیزې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د اگست په نسبت وسلوالي حملې کمې شوې په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو مطالعاتي مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې په جاری کړي راپور کې په پاکستان کې وسلوالو پیښو او حملو ته کتنه کړې ده ادارې ویلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د اگست په پرتلا د بدامنۍ په پیښو کې د مرګ ژوبلې شمېر کم و دا چې په دې راپور کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان څه صورتحال ښودل شوی دی تفصیل عظمت علی شاه په راپور کې اورو
اسلام آباد کے دشخڑوں او امنیت سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلیکٹ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وائی پر ملک کے دا اگست بہ نسبت دا ستمبر پمیاش کے وہ فیصد وسلوال بریدونا کم شوی دی یاد ادارے دا اکتوبر پڑومبے اونے کے جاری کڑی خپل راپور کے وائی چې دا ستمبر پمیاش کے دا وسلوالو پبریدونو کے دا مرگون شمیرا ہم شپک پندرس فیصد ٹیٹا شوی دا خود جوبل کسان شمیرا مخ پبرا لیدا د پی آئی سی ایس ایس مشر عبداللہ خان مشال ریڈیو تو اویل چې ستمبر پمیاش کې و اویا وسلوال بریدونه شوی چې پکې اته دیرش د سیکیورٹی فورسز کارکونکي دیرش عام اولس او شپاړس وسلوال
اگر مجموعی تناظر میں دیکھا جائے
کپ مجموعی تو گد ستمبر شمیرو تو گرو نو پاکستان کے پتھر اگر کی کمی نہ دے رہا لے تیر کال ہر میاش ضرور پندوس پریدو نہ کی دم اس کال دغ شمیرا د میاش تے پسر اتیا تر رسید لے کو پ اگست کی د بی ایل اے او مجید بریگیڈ لخوا کو پندوشتم او شپ گوشتم اگست پند دیر پریدو نہ کرو چ پک گن شمیر مر گنا شو نو د دغ وجی د اگست میاش ڈیٹا مخ پبرت لیوا
جو اگست کا ڈیٹا تھا باقی سارے مہینوں کی نسبت کافی اوپر چلا گیا تھا
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی ستمبر پامیاش کے پا خیبر پختونخوا کے وسلویخ وسلوال بریدونی شوی چپکیش پگیش بریدونا دا خیبر پختونخوا پا قبائلی زلو کی شوی چپکی سلور پانزوز کسان مڑا او یو کم آتیا جوبل شوی دی په پیښور کې خبریال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د پښتون ژغورن غورزنګ د جرګې په تړاو ډزبندي کړې وه چې له وجې وسلوال خپل بریدونه هم کم کړي وو.
بالکل دغه راپور که موږ وګورو د ځمکې حالاتو سره ډېر سمون خوري. په تېره میاشت کې د ترهګرې په بریدونو کې ډېر کمی راغلی دی او زما په خیال کې د دې په شا باندې یو مهمه وجه ده پښتون ژغورنې چې کوم غورزنګ دی د هغوی کلی په کلی په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې خلکو له ورتلل دي هلته کې خلک را بیدارول دي. نو چې کله د پی ټی ایم خپل کار شروع کړو د جرګې په حوالې سره نو د ترهګرې دغه تنظیمونو طرف نه اعلانیه او غیر اعلانیه داسې یو خبره شوې وه چې دوی به خپل بریدونه په دغه علاقو کې کموي، خاص کر د خیبر په ضلع کې چرته چې دا جرګه کېدله هلته کې دا بریدونه مکمل ودرېدلي وو په دې تېره میاشت کې.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې هم د ستمبر په میاشت کې وسلوال بریدونه کم شوي وو. دا راپور تر مخه تیرہ میاش په بلوچستان کې په ویش وسلوالو بریدونو کې دویش کسان مړه او اته سلویخ جوبل شوي وو. راپور کې ویلي شوي چې د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې په درې سلویخ وسلوال بریدونو کې یو سل اتویش کسان مړه شوي وو. په کوټه کې خبریال زین الدین مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست د خبرو د لارې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترخګرې مخه ونیسي.
مجموعي طور چې موږ وګورو په دواړو سیمو کې دواړو صوبو کې په دې کې ډېر زیاتوب راغلی دی، خاص کر په بلوچستان په هغه سیمو کې هم اوس د ترهګري او د بدامني واقعاتې پیښې رامنځته شوي دي چې په کوم کې تاریخي طور باندې دلته داسې دا پرامن علاقې وې دوکۍ موساخیل او بیا بارکان، نو داسې دا ثابتوي چې کوم مسلح تنظیمان دي د هغو په قوت او طاقت کې د هغو چې د هغو سره کوم خلک جنګیږي افرادي قوت او دارنګه د هغو وسایل چې دي هغه زیات شوي دي. او معلومیږي هم داسې چې ځوانان دا تنظیمانو رخ کوي او ولې د دوی شکایت چې دي هغه موږ وینو چې نه لرې کېږي، او دلته چې کوم خلک د پارلمان په لارې سیاست کول هغه یو رنګه ناکامه معلومیږي. جنګو چې کوم اثرات او د هغه سره دواړې خطې د محفوظ کېدل لپاره د ریاست سداسي پالیسي نه.
یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ستمبر په میاشت کې په ګلګت بلتستان آزاد کشمیر سند کې یو هم وسلوال برید نه دی شوی او په پنجاب کې په درې معمولی بریدونو کې مرګ جوبلا نه داوړېدلې. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي د کال 2023 په ډومبه نه همیاشتو کې د وسلوالو لخوا وسوا اولس بریدونه شوي چې پکې اته سوا سلور دیش کسان مړه او له اتنیم سو زیات جوبل شوي. اداره وایي چې د کال 2023 د ډومبه نه همیاشتو په نسبت روان کال وسلوال بریدونو کې وسلویخ فیصده زیاتوال راغلی. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او څه کې لا کرای څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مړی دا بیا غاره دا لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق دل کی پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال ریډیو تاسو غوږی او د رواني غړي د اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځوم. خو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه زمنګ په پاڼه باندې همدغه شانی په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په انستاګرام باندې او په ټوئیټر باندې په ایکس چې اوس ایکس میږي په اړه تاسو موږ سره په اړه د ټول رپورټونه او مطالب او نیوز خبرونه تاسو کتلی شئ او لوستلی هم شئ. رپورٹ پلو رازو د اکتوبر ولسمه په نړیوال کچ د غربت ختمولو ورځ په توګه لمانځل شوی چې مخه د بیوزل خلکو د ژوند ښه کول لپاره اقدامات پورته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیر په پښتون مشتو سیمو کې ډېر خلک د خوړو، تعلیم، صحت او روزګار په سیر اسانتیاو او خدماتو ته لاسرسی نه لري. په پښتون مشتو سیمو کې د غربت څه حال دی؟ ملي امیرزاده په دې رپورټ کې ځواب ورکوي.
مالدار خلکو بچی چې کم دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي. په ګرالو کې زمونږ بچی چې کم دی نو 3-4 کیلومیټر مزل پیاده کوي سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان دی غواړي، په چپلو کې ځي، غربت دلاسه.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیره غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 18 په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرخط لاندې منزل کیږي چې د عادلانه، سوله ییزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه چې دا نو دا ترخګری شکار شوې ده، ورسره وسره دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 500,000 هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانې په کار، د انفراسټرکچر ډیولپمنټ په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو دا هغه په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثره شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 10 په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چارسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو ته وویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بېروزګاره دي چې د غربت د زیاتېدو یوه مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کېږي نو سیوا کېږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی، بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغسې نشته، مخکې به تعلیم د خلکو دومره نو نوکرۍ بڼې دي زیاتې وي. اوس که تعلیم شته، هر مور پلار خپله باندې نخره تېره کېږي، بچي باندې سبق وي خو نوکرۍ ورته نه ملاوېږي. او د غربت خو انتخاب کم خلک دي او مجبور دي، او سپید پوش دي چې هغوی چاته ویلې هم نه شي چې که مونږ کره د خوراک دپاره څه درک نه لګي. دومره څه شته نه چې مونږ ماشومانو ته پاخه کړو یا غټ ته پوخ کړو.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس په نوم د ادارې د مې میاشتې رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 واړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورټ ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو ته ویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر اسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي، دلته ډېر غربت دی. او دلته چې کوم ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو دپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي نه غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ نه ورځ د هغه معاش او بیا هم هغه کار کوي. کوم دا غریب خلک دي، دا بالکل یعنې په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچر ته هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړۍ ته پوس وکړي نو هغه د دوی د وس نه بار وي. نو لکه ډېره ګراني ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جون سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي، دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبره ده چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو لاہور چلو، بلا خوصا داسی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا داسی اس خاص پروجیکٹ سے نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے لاسٹ یوم یاشنا اسمبلی سیشن ہوم چھے کم دے صرف دے اداروں خلاف اور دے پر تقریروں نو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی با مونگا څه خبره اواز چوتول هغه هم پکې اوس نشته.
خود خیبر پختونخوا حکومت وایان محمد علی سیف مشال ریډیو ته وویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او سکل بیسډ ایجوکیشن کار په پاره باندې سلسله کې زموږ وفاقي یو اداره ده ټیفټا سره یو ځای لګیا یو، موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي. هغې کې آی ټی سکلز دي، دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل. موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو چیسټر یونیورسټي کریکولم مطابق. ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو. خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نه شو کولی. زموږ order ajagam flagship some scheme de, that is health card aremat ke mang khalko da te ilaaj sahulat par ko
کارپوهان وای د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملي کولو ته ضرورت دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.